ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
افغانستان او ترکی استراتیجیک ترنون لاسلیک کرده. پا منزنی خطیز که ده امریکایی قوا و قماندان پا عراق و سوریه که ده اسلامی دولت خلاف نظامی عملیات اغیزمن بله ریدی. او در روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چه ده ایبولا ده ویروس پا مخنیوی که غفلت شوه ده. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي د خبرونو نروسته پرپورټونو علاوه د شایانو د ادبی ډيري پروګرام لرو په دې پروګرام کې د خوست یو شاعر سره غږیدلیو مګر د پروګرام د وخت سب چوي دي تاسو سره راسن نشو غږیدې اوس ز زیبا خادم او حسیب الله کوزاید د ساعت خبرونه وایي
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د شنبه په ورځ کابل ته ورسید او له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدي سره د لیدنې په ترڅ کې دواړو ولسمشرانو د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدي خبریالانو ته وویل چې په اسلامي هیوادونو کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ترکیې رول ډیر مهم دی او زیاته کړه چې د استانبول درې اړخیزو غونډو لړۍ به چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان هیوادونو په ګډون ترسره کېدی بیرته له سره پیل سي. ولسمشر احمدي په وینا د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان سره یې په دې موضوع خبرې وکړې چې یوه واضح تګلاره جوړه سي چې د تګلارې پر بنسټ دا زمینه برابره سي چې څه ډول افغانستان د جګړې له میدان څخه په یو باثباته هیواد باندې بدل سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د هلمند په ولایت کې په یوې ځانمرګي حمله کې درې تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن ماسپښین د سنګین په دوراهي کې شوې ده. د هلمند والی نتا قمر زواک د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا ځانمرګي حمله د افغانستان د نظامیانو د موټرو یو کاروان سره نږدې شوې ده. د ویلي دي چې په دې پیښه کې یو ملکي سړی وژل شوی دی، د عامه نظم دوه پولیس وژل شوي دي او د ملي اردو 15 عسکر زخمي شوي دي. دی وایي چې د افغان قواوو دغه عسکر تازه د سنګین د جګړې نه راستانه شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې ځانمرګي حمله په باره کې مطبوعاتو ته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د افغانستان حکومت وایي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ کابل ته ورځي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې کابل ته د سرتاج عزیز د سفر په وخت کې به هغه سره د افغانستان او پاکستان د سرحد په اردو کې په امنیتي ستونزو هم خبرې وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبه په سهار د افغانستان د ختیځ ولایتونو د یو شمېر مخورو سره په کابل کې د خبرو په وخت کې وویل چې هیله لري د ښاغلي عزیز سره به خبري نتیجه ورکړي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې کابل ته د یکشنبه په ورځ د ښاغلي عزیز سفر تایید کړی دی او ویلي دي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د دغه سفر په ترڅ کې به هغه د جمهور رئیس اشرف غنی احمدي سره هم وګوري او د افغانستان نوي جمهور رئیس ته به بلنه ورکړي چې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د ختیځ ولایتونو مخورو او شپنجرو د افغانستان د اجرایي رئیس سره د پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې ستونزې په داسې حال کې مطرح کړې چې د افغانستان حکومت چې د افغان حکومت سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې لا هم د پاکستان له اړخه د افغانستان د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې او په ځانګړې توګه د دانګام په ولسوالۍ باندې د توغندیو د ویشتلو لړۍ ادامه لري. افغان حکومت پخوا هم د پاکستان د حکومت په دې مسلې پاکستان د حکومت سره په دې مسلې خبرې کړې دي خو پاکستان ادعا کوي چې دغه هیواد پوځ په هغو وسلوالو باندې متقابله ډزې کوي چې د افغانستان له خاورې څخه پاکستان ته وراوړي او هلته د پاکستان د پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو لوی قومندان وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف نظامي عملیات اغیزمن دي خو یو څه وخت پکار دی. جنرال لاید آستن په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو لوی قومندان پرون د ځینو خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي دي چې د امریکا د پوځ اصلي تمرکز دا دی چې عراقي قواوې د توندلارو په مقابل کې مقاومت وکړي شي. امریکایي پوځ د سوریې په شمال کې د کوبانی په ښار باندې خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړې ده. دغه حمله په داسې حال کې ادامه لري چې کوردي قواوې هم په دې سیمه کې د یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د ډلې د توندلارو په مقابل کې خپل مبارزه جاري ساتلې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د نړۍ روغتیایي سازمان وایي چې د ایبولا په ناروغۍ د مړو سویو کسانو شمیر 4555 تنو ته رسیدلی دی او شاوخوا 3200 کسان ورته چوي دي چې ایبولا نیولې دي. د شنبې د ورځې امر شي چې پرته له 9 کسانو څخه چې اکثره نور مړه سوي کسان په ګینی، لایبیریا او سیریلیون کې دي. د دې نه مخکې د نړۍ د روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان وکړي چې په سینګال کې د ایبولا مرض محو شوی دی. یوازې یوه پیښه په هغه هیواد کې رامنځته شوې وه. په یو بل خبر کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د نړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یو داخلي ریپورت ترلاسه کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پیل کې فرصتونه لاسه ورکړي دي او په دې کې پاتې راغلی چې په ګینی، لایبیریا او سیریلیون کې د ایبولا د رشد مخه ونیسي.
د کانګو د جمهوریت چارواکي وایي چې مشکوکو یوګندایي کان یاغیانو د کانګو د کیوو ولایت په مربوطاتو کې لږ تر لږه 21 کسه وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس نن د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د تیرې شپې په برید کې اکثره ښځې او ماشومان تلف شوي دي. برید د بینی د کلي په 15 کیلومتره کې شوی دی. په بینی کې تیره هفته په برید کې 6 کسه وژل شول. چارواکي د تیرې هفتې د برید ملامتي د یوګندا په یاغیانو باندې وراچوي. چارواکو ویلي دي چې د کانګو د حکومت مخالفین د دې هیواد په ختیځ سرحدي سیمه کې فعالیت کوي، سره له دې چې په دې سیمه کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي او د کانګو د جمهوریت قواوې موجود دي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو قواوو د روسي حملې په هکله تبصره نه ده کړې.
ټاکل شوی چې اوکراین او روسیا بلونی له بل سره خبرې پیل کړي چې په ختیځ اوکراین کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو څو میاشتنی بغاوت پای ته ورسیږي. د اروپایي کمیسیون مشر هوزه ایمانوئل بروسو د جمعې په ورځ ویل چې د روسیې، یوکراین او اروپایي اتحاد استازي به په بروسل کې خبرو ته کښېني. د خبرو اترو د احتمال خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د روسیې او یوکراین د جمهور رئیسانو ترمنځ د جمعې د ورځې غونډې لږ پرمختګ وکړي، خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په میلان کې د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه د ژمي دپاره دواړو خواوو سلام مشوره سره کړې ده او موافقې ته رسېدلې دي چې د روسیې او یوکراین ترمنځ د ګازو لیږدول به بیرته پیل کړي.
د هانګ کانګ پولیسو چې د اوښکې بیاونکي ګاز او ډنډونه یې کار اخیستی دی، د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چیانو سره یې نن د شنبې په ورځ نښتې وکړې. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ګاز نه ځان د چتریو په مرسته وساتي. چارواکي وایي چې د نن سهار په نښتو کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي او 6 نور نیول شوي دي. دغه راز د جمعې په ورځ هم په داسې حال کې چې پولیسو هڅه کوله چې په زرګونو تنه مظاهره کوونکي د مانکوک په سیمه کې کنټرول کاندي، درې د پولیسو افسران ټپي شول. مانکوک یوه کوچنۍ سیمه ده چې د هانګ کانګ د مظاهرو په مرکز بدله شوې ده. دا سیمه د هانګ کانګ یو قوي مالي مرکز ګڼل کیږي.
نایجیریا د باکو حرام د اسلامي هغې ډلې سره چې ویلي دي هغه څه د پاسه 200 د ښوونځیو نجونې په ازادي کې چې د اپریل په میاشت کې تښتولې وې د اوربندې موافقې ته رسېدلې ده. د نایجیریا د اردو تر ټولو لوړ پوړي چارواکي جنرال الکس بدی پرون د جمعې په ورځ د دغه اوربند اعلان وکړي. هغه د هغه هیواد ټولو نظامي مشرانو ته امر وکړي چې د دغې موافقې رعایت دي وکړي.
د ګونزالو په نامه سمندري طوفان د برمودا سیمه وهلې ده او د سختو بارانونو سبب شوې ده. چارواکي وایي چې د طوفان له وجې د دې وچې د زیاتې اندازې سیمې برېښنا قطع شوې ده. زرګونه تنه اوسېدونکي اوس برېښنا نه لري او په تیارې کې شپې سبا کوي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د ګونزالو په نامه د سمندري طوفان سرعت 115 کیلومتره په یو ساعت کې وو او اوس په چټکۍ سره د برمودا نه د وتلو په حال کې دی. د هوا پیژندنې د چارو ماهرین وایي چې د ګونزالو په نامه طوفان اوس د شمال او شمال ختیځ په لورې مزل کوي او سرعت به یې په یو ساعت کې 15 کیلومترو ته ښایي چې راښکته شي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نن شریږي. درنو اوریدونکو، نن شپه مو شاعر او لیکوال ساده حیدرخیل د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام ته ملمه کړی دی. که غواړئ چې پروګرام کې برخه واخلئ نو وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. قدرمن اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبې په ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سره د ملاقات نه وروسته دواړو مشرانو بیا د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. همدا اوس په کابل کې د خبریال ممتاز بهیر سره غږیږو چې د دې تړون په هکله نور معلومات راکړي، مګر اول د هغه دغه رالیږلی رپورټ واورئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن شنبه کابل ته راغی او له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د لیدنې پترس کې دواړو ولسمشرانو د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی خبریالانو ته وویل چې په اسلامي هیوادونو کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ترکیه رول ډیر مهم دی او زیاته کړه چې د استانبول درې اړخیزو غونډو لړۍ به چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان هیوادونو په ګډون ترسره کیږي بیرته لسره پیل کړي. د ولسمشر احمدزی پر وینا د ترکیه له ولسمشر طیب اردوغان سره یې په دې اړه خبرې وکړې چې یو واضحه تګلاره جوړه شي سو د دې تګلارې پر بنسټ دا زمينه برابر شي چې څه ډول افغان افغانستان د جګړې له میدان څخه پر یو باثباته هیواد بدل شي.
باید یک دیدگاه واضح ایجاد شوه که در ظرف 5 سال آینده ما چه تو
باید یو واضحه تګلاره جوړه شي چې په راتلونکو 15 کلونو کې له خبیثه کړۍ څخه نجیبې کړۍ ته دننه شو او نور هیوادونه هم دې کړۍ ته دننه کړو. په دې برخه کې د ولسمشر اردوغان رول ډیر مهم دی.
به حیث یکی از شخصیت های بارز جهان اسلام نهایت
دغه راز د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان خبری غونډې ته د وینا پر مهال له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستې اعلان وکړ او زیاته کړه چې د ترکیه، افغانستان او پاکستان ترمنځ له درې اړخیزو غونډو څخه به ښې پایلې ترلاسه کړي. ښاغلي اردوغان وویل پاکستان له افغانستان سره مرسته وکړه چې په افغانستان کې ټاکنې په بریالۍ توګه ترسره شي. د ترکیه ولسمشر پر وینا په افغانستان کې د ټاکنو پر مهال پاکستان د تروریستانو مخه ونیوله چې افغانستان ته دننه نشي او د ټاکنو بهیر لستونزو سره مخ نه کړي. ښاغلی اردوغان وویل افغانستان، ترکیه او پاکستان ښې اقتصادي اړیکې لري، موږ به سیاسي اړیکو ته هم پراختیا ورکړو او ژمن یو چې له درې اړخیزو مذاکراتو ښې نتیجې ترلاسه کړو. له تیرو لسو لسیزو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ترکیه یو ولسمشر افغانستان ته سفر کوي. ترکیه په افغانستان کې شاوخوا 400 سرتیری لري چې د ناتو په چوکاټ کې له افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. دغه راز ترکیه د افغان وسلوالو ځواکونو په روزنه کې هم له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا ته کابل ته ځي. اکرام شینواری موږ ته دغه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې کابل ته د سرتاج عزیز د سفر په وخت به هغه سره د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې په امنیتي ستونزو هم خبرې وشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په سهار د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر مخورو سره په کابل کې د خبرو په وخت ویل چې هیله لري د ښاغلي عزیز سره به خبرې نتیجه ورکړي.
سرحدي مشکلاتو په هکله سبا د پاکستان ملي امنیت مشاور د ترازی هغوی سره خبرې کوي. دا دیپلوماتیک مسائل د سدی چې هر وخت هغه شی چې ته مطرح کړي اعلانولي په کار نه دي. خو زه وایم چې دا اوس یو پیاوړی حکومت د جوړېدو په حال کې دی. اساسي یې خودل شوی ده. د ملي وحدت حکومت کابینه لا تکمیل شوی نه ده. خو په اولنۍ ورځو کې ان شاء الله د افغانستان د خلکو هیلي او غوښتنې چې د ګاونډي وادونو څخه لرو، مشروع توقع چې لرو او څه چې مو حق ده په هغه باندې ان شاء الله په متحد شکل ان شاء الله موقف نیسو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې کابل ته د یکشنبې په ورځ د ښاغلي عزیز سفر تایید کړی او ویلي دي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاحکار د دغه سفر په ترڅ کې به هغه جمهور رئیس اشرف غنی احمدي سره هم وګوري او د افغانستان نوي جمهور رئیس به پاکستان نه د لیدنې بلنه هم ورکړي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو مخاورو او سپینګیرو د افغانستان د اجرایي رئیس سره د پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کړي چې د افغان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان له اړخه د افغانستان د کونړ په سرحدي ولسوالۍ او په ځانګړي ډول د دانګام په ولسوالۍ د توغندیو د ویشتلو لړۍ لا هم دوام لري. افغان حکومت پخوا هم د پاکستان د حکومت سره په دې مسله خبرې کړې دي، خو پاکستان ادعا کوي چې دغه هیواد پوځ په هغو وسلوالو باندې متقابله ډزې کوي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وراوړي. اولته د پاکستان د پوځ سرحدي پوستې په نښه کوي. د ختیځو ولایتونو مشرانو د ډاکټر عبدالله عبدالله سره په دغه غونډه کې ولر نورې مسلې هم مطرح کړې. ډاکټر عبدالله عبدالله د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو سره د لیدو د مخه د بلخ ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره هم ولیدل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د ملي یووالي حکومت به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راکم کړي. ښاغلی عبدالله ویل چې خلک ورځنی د عدالت پلي کېدل، فساد سره مبارزه او په ټول هېواد کې د یوې سالمې ادارې رامنځته کېدل غواړي. هغه هیله وښوده چې بل ځل چې دا مشران ورسره ویني نو هغوی به بدلون لمس کړی وسي. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د ژور بدلون یادونه هم وکړه. ویل چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د ګواښونو سره مخ نشي په ټاکنیز سیستم کې بدلون ډېر اړین دی. اجرایي رئیس هیله وښوده چې د ولسوالۍ او پارلماني ټاکنو تر وخته به ټاکنیز سیستم اصلاح شوی وسي. خاغلی عبدالله ویل د لوی جرګې تمه لرو چې په هغه کې تاسې پوهیږئ چې اجرایه صدارت مسله او د لوی جرګې لخوا یې تصویبېدل اټکل کیږي. هر یو د دغو ګامونو افغانستان سره او زموږ خلکو سره مرسته کوي او په دغه هیواد کې په واک کې د خلکو ګډون سره مرسته کوي او په اساسي ډول دغو ستونزو نه د افغانستان د خلاصولو سره مرسته کوي چې د اوږدو کلونو لپاره دا هیواد ورسره مخ وو. اجرایه رئیس ویل چې دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې یو داسې حکومت جوړ شوی چې د ټولو هغو کسانو استازیتوب کوي چې د جمهوریت په ټاکنو کې پلیغی کارولی دی. خاغلی عبدالله د بلخ والی و ساده تمام نور هم وسته ویل چې خاغلی نور د بلخ ولایت په ډیره خطوګه اداره کړی دی.
اگر شما بگوین که باز موفقیت در ولایت بلخ،
خاغلی عبدالله ویل که تاسو وای چې په بلخ ولایت کې د بریالیتوب راز په سکه و په سالمه رهبری او په دوم قدم کې د ولایت له ادارې نه د خلکو ملاتړ کې. د افغانستان د ملي ولی د حکومت اجرایي رئیس ویل چې دا حکومت په خلکو ته د غوی د خدمت لپاره یو ښه اداره رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو د نن شپې د شعر او شاعرۍ یا د آشنایانو د ادبي ډیری د پروګرام نه مخکې د سو مهمو خبرونو لنډیز لرو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سره کتلی دی. دغو دواړو جمهور رئیسانو د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. په هلمند کې په یوې ځانوژونکې حملې کې درې تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن ماسپښین د سنګین په دوراهي کې شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز سبا ته کابل ته ورسیږي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي قواو لوی قومندان ویلي دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف نظامی عملیات اغیزمن دي، خو یو څه وخت غواړي. او د نړۍ روغتیایي سازمان ویلي دي چې د ایبولا په ناروغۍ کې د مړو شوو کسانو شمیر 3555 ته رسیدلی دی او شاوخوا 9200 کسان نور هم ایبولا نیولی دي.
Thank you.
د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلې د ادبی ډیرې ته. نن شپه مو د خوست یو شاعر په نامه د ساده حیدر خیل صاحب میلمه کړی دی. نو تاسو که غواړئ چې د میلمه سره وغږیږئ، سوال لرئ، تبصره لرئ، خبرونې ته زنګ ووهئ. نمبر دی 0 اویا 0 لس 9 0. البته دا نمره د افغانستان نه هر څوک ډایلولی شي او مصرف ورباندې نه راځي. بله نمره ده 202 شپږ 9 11 شپږ 10. کور مو ودان چې پروګرام کې برخه اخلي. محترم حیدر خیل صاحب، ستړی مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلی.
ژوندی اوسئ زیبا خور. مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو، ستاسو کارکوونکو، تخنیکي همکار او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. سره اوسئ چې ټولو روغ او جګ یو.
ډېره مننه تاسو نه چې پروګرام ته راغلی. د آشنا راډیو بلنه مو ومنله. کور مو ودان، اگر چې په خو وختو کې خو به په دې پروګرام کې تاسو سره مرکې شوي وي، خو هغه به ډېر پخوا وو. نو نن غواړو چې تاسو سره وغږیږو چې ستاسو په شعر و شاعرۍ کې به څه بدلونونه راغلي، څه نور کتابونه به هم چاپ شوي، او ادبي ژوند مو څنګه دی، هنري ژوند مو څنګه دی. نو اتمن ستاسو د شعر و شاعرۍ علاقمندان به تلیفونونه وکړي او تاسو نه به خپلې پوښتنې وکړي. خو اول د ټولو نه مخکې زه دا غواړم خپل اوریدونکو ته دومره ووایم چې ستاسو درې کتابونه د شعرونو مجموعه چاپ شوي دي، اگر چې موږ دا فیسبوک کې هم اچولې او اعلان کې هم لیکلي دي چې یو کتاب مو غرانه ګل نومیږي، بل کتاب مو د ګل انځور نومیږي، او دریم کتاب مو جنتی سیند نومیږي. دا درې وړه د شعرونو مجموعه دي. نثر هم تاسو لیکي او ځینې څېړنې هم تاسو کړې دي. نورو سبب په دې ټولو برخو کې په خپله معلومات ورکړي. خو اول بری شو دي ته چې کوم شعر دی ویلې وي په دې تازه ورځو کې په نو دغه ادبي پروګرام دی، په دې شعر و شاعرۍ به شروع کړو. ستاسو به یو شعر واورو. ستاسو خوښه چې غزل وایي که نظم وایي، هر څه چې وایي.
مننه ژبه لومړی اوریدونکو ته ستاسو په یوه شعر وړاندې کوم. د وروستۍ کې مې څو غزل لیکلي دي. غزل داسې وایي چې وی روان دی، وی روان دی نامعلوم خواته درومې، وی روان دی نامعلوم خواته درومې، د ولس په دوی کومې خواته درومې. یو سړی دی د واده د سمال په لاس کې، یو سړی دی د واده د سمال په لاس کې، سپینه ږیره د ماشومې خواته درومې. یا ځوانان دي چې په نورو پسې ځغلي، یا ځوانان دي چې په نورو پسې ځغلي، یا مرغان دي چې د لومې خواته درومې. د عثمان ګمان یې شوی په قارون دی، د عثمان ګمان یې شوی په قارون دی، خبر نه دي چې څه شومې خواته درومې. بېله تا چې هره خوا ده نیمه خوا ده، بېله تا چې هره خوا ده نیمه خوا ده، نو فدا به بلې کومې خواته درومې.
تشکر، ډیره مننه. کور دې ودان. همیشه زیاتره تاسو غزلې وایي که نور ډول شعرونه وایي؟
زیبا خادم ډیر وخت غزل وایي، ځکه چې له اول وخت مو ذهن په غزل کې او غزل مو په ذهن کې لیدلی ده.
او نو دا څنګه وجه یې څه ده؟
نو ما چې شاعري پیل کړله تقریبا داسې د غزل نه مې پیل کړله. زه ماشوم وم چې د شعر ویل مې پیل کړل. البته هغه وخت چې ما څه ویل شعر خو نه شو ورته ویلی، خو له ځان سره به مې یو څه داسې قرار قرار ویل زمزمه وندې. نو هغه زمزمه غزلیزه زمزمه په دې وه چې د کوم چا سندره یا شعر به ما اورېدلی و هغې ته ورته به مې یو څه ویل. نو طبعا اکثر سندرغاړي غزل وایي، البته دغه د پښتونستان د سیمې کوم سیمه ییز سندرغاړي چې دی هغې زیات غزل ویلي دي، هغه غزل مې اورېدلي دي. نو یو تصویر به د هغې هم وي. نو پیل له غزله شوی ده.
زیاتره دا ځوان شاعران چې سړی ورسره غږېږي یا پوښتنه ترې وکړي، دوی وایي چې ما اول غزل ویلی دی. نو دلته به کوم تاثیر یا به آسانه ویل دی یا به دوی ډېر خوښېږي، یا به دومره ډیره خوري نه غوړي نه پیګم چې څنګه سم وجه خلري
وجه خو یو څو وجه لري زما تجربه خو دا ده چې یو خو اکثر خلک په شعر کې پیل کوي نو دوی دا فکر کوي چې هر څه چې اوري دا غزل دی تقریبا داسې وي او دویم دا چې د سندرغاړو نه چې کوم څه دوی اوري هغه هم دوی د غزل په معنا پیژني دریمه خبره دا ده چې غزل اسان هم دی ستاسو خبرې په تایید په پاسنای ګرانوم دی کله چې غزل اصلي معنا ته څوک ځان رسوي ته غزل پکې پیدا کوي یا ګران دی خو په لومړي وختونو کې یو آسان شکل لري د فورم شکل یو څه آسان دی نظم یو تسلسل غواړي په لومړي وختونو کې ذهن دومره پراخ نه وي وړتیا دومره نه وي تجربه نه وي شوي نو غزل یو څلور بیت کې ولیکي یعنی لاس متر پس یو غزل پورې کېږي مګر نظم به دومره زر نشي لیکلای کی بلای او دومره پسانی نه لیکل کیږي.
اها ډیر مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو د ادبی ډیرې د پروګرام قدر منو اوریدونکو یادونه کوم چې نن د ادبی ډیرې د پروګرام ملمه شاعر او لیکوال ساده حیدر خیل صاحب ده او کول شي چې خبرونه ته ټلیفون وکړي خپل پښتنې ورنه هر نظر لري یا پښتنه لري وکړي کور مودان چې په پروګرام کې برخه اخلي که حیدر خیل صاحب دومره مهرباني وکړي چې دا غرنې ګل چې تاسو وایي چې د شیرینو مجموعه ده دا ستاسو لومړنۍ مجموعه ده درست نو په دې کې دا تاسو چې باندې د غرنې ګل نومي خېده دې کې به حتما همدغه سي محلي ولسی شعر او شاعري وینو که څنګه
نو دا خو به وردم چې البته لوستون کې خپل فکر کوي خو د ځان لار خو به دومره وایم چې دا مې لومړی شعر ټول غدا د نوم چې ما ورته انتخاب کړی دی یو بیت دی چې البته دوا به څنګه دي چې خپل خپل زړګای ګل دی زما په مخ کې هر سړی ګل دی د مې مشکون زما په ناز روزل فکر د یار مې غرنای ګل دی بدل ته زما سره وایي چې فکر د یار مې غرنای ګل دی نو اکثر په دې ټول دا کې د ځوانۍ د احساساتو شعرونه دي رومانټیک وو د شعرونه پکې دي او تر اوسه پورې چې زه څومره معلومات لرم د دې شعري ټولګې پر کله زیات شوای دی بار بار ملګرو وختنه کړي دا په فنو کې نه پیدا کیږي وخت هم زیات وتل دی او تر ډیر وخت رئیس وختونه کې وختنه کوي د کتاب فنو ولا ملګری معنی وختنه کوي چې بیا هم تاسو خوځه تر اوسه لا بیا ورته برابر شوی نه یم یعنی ما دومره تمنا لرله چې دومره هر کله به کیږي ممکن دا د زوکونو په اړه په کچه برابر وي
ښه نو تا خو به د سي ارزیابي کړی خپل به یوې نتیجې ته رسیدلې چې دغه غرنې ګل د شیرونو د مجموعه کې تاسو ګرځي ویلې چې رومانټیک شیرونه عشق شیرونه پکې ډیر دي مګر کوم بل خصوصیت به هم لري د اساس شیرونه په دغه مجموعه کې چې د خلکو ډیر خوښ شوی دی پیدا کړی به دي چې دا کوم خصوصیت دی یا نه
نو خو یو خصوصیت خو دام دی چې پکې حماسي شعرونه هم شته بل خصوصیت چې ادبي ملګرو انډیوالانو ما ته ویلی دی او زما هم ورته توجه کړې ده یو څه تخیلي نزکي هم پکې کېده د نزکت لري د تخیل البته دا زما خبره نه ده زما د انډیوالانو د ملګرو خبره ده دوی کله کله وایي کله کله باندې ټوکې هم وکړي چې په شعر کې د هغه رنگ اوس نشته لکه هغه مغرنی ګل شعر کې چې دی نو ممکن دغه د خیال او ورسره د پیغام فکر موضوع هم وي ښه پیغام یا ښه فکر په ښه تخیل کې روان شوی دی او الفاظ هم ورته کتل شوي دي خو هم حتمن هغه د ډېرو مطالعې تمارام و هغه وخت لوستنې ته مطالعې ته ما ډېر وخت لرلو د څه زیات وخت نه ورته لرلو
ښه یعنی اوس د وخت کم دی په نورو کارونو مصروفي نو اوس څه کار لري خیر په څه شي مصروفي
اوس خو نو کارونه زیات دي چې د ښوونکي په توګه دلته دنده ترسره کوم سهار مهال تر غرمه پورې نه وروسته بیا مستخین د شپې کوانتون تعقیبوم د سات پوانځایل ولم نو ورځ مې دلته ټوله ورځ مصروفوي د شپې بیا یا د خپل درسونو مطالعه وی او کله کله بیا د نیټ لارې د ملګرو سره خامخا یو څه موضوع یا تعقیبوم سرچ پلټنه کوم کنه او یو تا فیسبوک تم ورکوم تاسو فیسبوک تم ورکوم دا ټولنی زره سنای دنو د دلاره معلومات تازه معلومات د بی معلومات هر څه وګړي اخلي
نام خود ډیر مصروف هینو یعنی د سی خیال ته درته وخت نه پاتې کیږي چې د خیال په دنیا کې لاړ شي او بیا مثلا هغه شعری قریحه دې راو پاریږي او یو شعر وي دغه فرصت کم دی په هر صورت ښه
زبا خدم صاحب بالکل صحیح خبره ده څو ورځې وړاندې مې ادبي استاد سره یو ادبي لارښود استاد هم لرم هغه سره مې خبره کوله چې ما په هغه ورځ باندې د تله ولسم نیټه وه څلور غزل لیکلی وو زه ته ویل چې څلور غزل یو ورځ نو ما ورته وویل چې ډېر وخت مې دا زړه داسې راپړسېد استاد راته یو وخت یوه خبره کړې وه وایي چې سمندر چې کله خاموش شي نو په هغه کې طوفان راځي دا د خیر په اړه یوه خبره راته کړې وه نو هغه خبره راته ثابت هم شوه نو ډېر وخت مصروف وم د زړه مې راپړسېد څه مې ویل نه شول وخت نه و په دې ورځ یو څه موقع وه نو څلور غزل مې وویل لسمه خبره ده چې
دا ستاسو استاد سنو میگی ډیر ښه خبرې درته کړې دي او بل دا چې دغه سلور غزلونه دي یوه که بیا ویم دغه وخت ډیر بخښ شي
سمه ده نو استاد خو مې صاحب رحمان صاحب من دی چې په لومړی وختونو کې مې خپل شعر په اصطلاح چې زه د شعر په ډګر کې پالی پالی روان وم نو شعر مې دلته وړاندې کولو او د ده د لارښوونو برکت ته چې دا د استاد سره خبرې کوم او اورېدونکي زما غږ د شعر په اړه اوري نو زه به د دغو غزلونو نه د تلف ولسم مې چې لیکلي وو یو درته وړاندې کړم
مهرباني وکړه
دلته یې تبکه راړوم انشاءالله تاسو ته یې اوس وړاندې کوم
ښه تاسو خواته خو هغه خوشته دی که نه برق خو کافي شته دی اوس خوست کې که نه
او برشتا او
برشتا لکه چې کله کله چې دا کسانو سره غږیږو نو هغوی وي ودرېږه چې زه دا کتابچه راواخلمه او بیا پاڼې اړۍ راړی وي بیا وایي چې نشم پیدا کولی نو بیا موږ ټوکه کوو چې برق لاړو که څنګه وایي نه برق خو ډېر کم دی نوبتي دی نو ما ویل چې تاسې خواته به برق څنګه
دلته نه ما کمپیوټر خلاص کړی دی دلته برشتا موږ د کمپیوټر یو څه برق برابر کړی دی اوس مې کمپیوټر کې د سفر والا والا خانو غزل دی وایي خامخا په اشاره چې د دښمن وي خامخا په اشاره چې د دښمن وي هغه څنګه بیا په لاره د وطن وي لا تر اوسه مې له زړه وتلي نه ده لا تر اوسه مې له زړه وتلي نه ده دا خبره مې په زړه کې لکه ستن وي مراورا 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 ځان به وکړې پرون لاړو ګوره نن ځي مرخه ده خالي خالي لاسونه مرخه ده خالي خالي لاسونه د ناڼۍ نه هم شتمن ځي هم نسمن ځي له مین سره د خپلو داسې ورانه له مین سره د خپلو داسې ورانه لکه بنه چې په څنګ له خپلې بن ځي ورانوونکي د وطن مفدا ډېر دي پرانون کې د وطن مصدا ډېر د خدانو خلې ډېر نه به پمن دي
تشکر ساسه د کور ودانی د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام ملمن نن شپه د خوست ولایت نه شاعر او لیکوال ساده حیدر خیل صاحب ملمه ده پروګرام ته راغلی دی ډېر معلومات ورکړل که تاسې تر اوسه پورې پروګرام نه یې اورېدلې نو دومره تاسې ته وایو چې د ده د شعرونو درې مجموعې چاپ شوي دي غرنی ګل د ګل انځور جنتي سین نو غواړو اوس د ګل انځور په باره کې به پوښتنه وکړو همداشان د جنتي سین چې دغه نومونه یې ولې ورباندې ایښي دي که دومره د دوه ټکو کې تاسې لږ وغږېږئ بیا به نورې پوښتنې موږ هم لرو اورېدونکي هم لري مهرباني
سمه ده دغه د ګل انځور کې وو دا یو داسې عجیب حالات ما ته پیدا شوی و رواني غوندې حالات وو نو دې وخت کې ما کوم شعر هم لیکلی دی کله کله زه اوس ورته ښه ځیر شم ګورم چې ما څه ویلي دي زما اوس یو نوی غزل دی څو ورځې وړاندې مې لیکلی دی په همدغو اتلسمه اولسمه نېټه کې غزل مطلب دغه شان دی چې رسرا د نیکه پلار په لا شعور کې سرا د نیکه پلار په لا شعور کې لټوي را سره یار په لا شعور کې لیدلې کبانه او ملګرو بس نو دلته یې څخار په لا شعور کې نو یو ملګري مې راته ویل چې دا شعر به د مونږ په لا شعور کې لولو هسې خو مې نه پوهېږو څوک یې راته کوله نو کله کله چې زه فکر کوم د ګل انځور شاعري مې داسې شاعري ده زه وایم چې په شعوري توګه لکه نوي لیکل شوي لکه پلا شعور کې چې لیکل شوي داسې تیاري ده. نو دا چې دغه نوم چې ما ول انتخاب کړی دی د کوم یو څه بیتونه هغه بیتونه مې له ذهن نه وتلي دي چې د ګول د انځور په اړه وو. هغه نه ورته نوم انتخاب شوی وو. هغه نه وروسته نو په وروستیو وختونو کې د اوسو میاشتې په میل کې درېمه ټولګه چاپ شوه. تقریبا 250 صفحه لري، 250 مخونه لري، لوی حجم لري. دا هم جنتی سیم چې موږ ورته انتخاب کړلو. د دې وجه خدا ده چې په دې ټولګه کې اکثر داسې شعرونه دي چې هغه تقریبا د تصوف سره اړوند دي.
تصوف سره؟
د معنویات او تصوف سره. تصوف د دنیا په پرتله د وبا په اړه پکې یو څه خبره شته. نو دې وجه نه ورته خوښ کړی ده.
ښه ښه، نو کېدای شي یو تصوفي شعر دې ووایې دې برخه کې؟
هو، زه به د کتاب کې دغه دی وار دی واره یو شعر راوخت، وایي چې زړه مې نشته په وجود کې، زړه مې نشته په وجود کې، زړه مې ته په قلبوت کې، دولفت پرې مې رام کړه، دولفت پرې مې رام کړه، د لونګو په شنه دود کې، کله نشته یې زه شتا کړم، کله نشته یې زه شتا کړم، زه خو شتا وم په نابود کې، پر کوڅه د دوو سترګو، پر کوڅه د دوو سترګو، د شایانو په شوید کې، څوک د څه وکړي جابېره، څوک د څه وکړي جابېره، پر کتاو په نامرود کې، د صدا له خولې راوځي، د صدا له خولې راوځي، د حالاتو په صورت کې. نو دا یو څه بیتونه په کې حماسي هم وي، خو یو څه بیتونه په کې تصوفي هم وي.
ښه ښه، ډېر تشکر، ډېره مننه. د آشنا رادیو د ادبي ډیرې د پروګرام قدرمن اوریدونکو، زمونږ نن شپه میلمه ساده حیدر خیل صاحب دی. حیدر خیل صاحب شاعر او لیکوال دی. د شعرونو درې مجموعې چاپ شوې دي. د آخري مجموعې په خپل دغه د اوس ویلې چې جنتی سین نومیږي، تاسې ته یو نمونه هم وویله چې تصوفي شعرو. نو تاسې که نورې پوښتنې لرئ، غیر له دغومره معلوماتو شي د ورکړه کولی شئ چې تلیفون وکئ او ورسره وغږیږئ او خپلې پوښتنې وکئ. کور مو ودان چې په پروګرام کې برخه اخلي، افغانستان نه که تلیفون کوئ، د دې دپاره چې تاسې باندې مصرف لري نشي، 0 اویا 0 لس 9 0 دغه نمره ډایله کوئ، تاسې باندې د تلیفون پیسې نه راځي. او بله نمره د عمومي 202-619-1-13-16. کورمو ودان چې پروګرام کې برخه اخلي، که ستاسې اجازه وي مخې دې چې ستاسې د نثر یو نمونه واورو، تاسې ولولې او یا مثلا ستاسې په څېړنو تحقیق باندې وغږیږو، لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته. نو د یو اوریدونکي سوال به واورو چې څه وایي. مننه تاسې نه. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، ستاسې نوبت دی، مهرباني وکړئ ته څوک یې وروره؟ ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنوبی پښتونخوا خانوزۍ
سوال لري وروره.
شعرونه چې کوم وای دا مجازي شعرو سره ډېره زیاته مینه لري، که دا حقیقتي شعرونه دا دواړه دی لیکي که یو مجازي لیکي، په دا باندې که څه نظر کې خو ځان دا سوال مو
په مخه ده. ښه، مهرباني وکي حیدر خیر سے.
بله ورور، ښه پوښتنه وکړه. نو لومړی خو دې ته سلام وایم. نو په حقیقت کې خو موږ ژورې مطالعې ته لاړ شو، ژورې څېړنې ته لاړ شو، مجاز به ووایي چې هیڅ وجود نه لري، هر څه حقیقت دی، ټول هر څه حقیقت دی. که موږ مجازین مینه د خپل جین سره ښیو، ممکن په دې کې موږ تیر وځو، ممکن غریزه او مینه سره بیل نه کړی شو. یوه غریزه ده، یوه مینه ده. په حقیقت کې که موږ د یو چا سره مینه لرو، نو دا مینه مو یو بل مینه سره رسوي چې هغه حقیقي مینه ده. نو دغه مجازي مینه په خپل حقیقي شواله، دغه لپاره لار شواله، ګدر شواله، په اصطلاح یو پل شواله. نو که څوک مجازي مینه کې شعر وایي، البته که شعر یې په شعري اصولو برابر وي، دا هم حقیقي دی، حقیقي مینه شعر ده. او که په حقیقي مینه کې وایم، د حقیقي مینه شعر ده. البته شعر لپاره دا ضروري ده چې شعر باید شعر وي. کله چې شعر شعر وي،
نو هغه بیا دومره توپیر په لویه کچه نشته چې سړی ووایي چې دا مې مجاز ته ویل ده او دا مې حقیقت ته ویل ده. ځینې نور مسایل دي لکه حماسه والا بعضې په شعر کې خو بېله خبره ده، او که د مینې په اړه خبره کوو نو فکر کوم دومره لوی توپیر نه لري. او زه خپله هغه شعرونه ډېر خوښوم او وایم چې شعر د شعر موضوع په شعر کې نهایي شوي وي، هغه که د مجزي په مینې په اړه یو که د یقین مینې په اړه.
ما همدا اوس دا پوښتنه تاسې نه کوله، تاسې خپله هم هغه دی ورته یو څه اشاره وکړله. که اورېدونکو ته دا ووایي چې تاسې ویلې شعر باید شعر وي، نو کوم صفات باید وي یو ښه شعر ستاسې په نظر چې هغه شعر هغه ته شعر وویل شي؟ څه شی باید په یو شعر کې وي؟
نو شعر پوه شوم، شعر خو کتابي خبرې وکړو دلته نو وایي چې شعر دپاره تفکر او تخیل احساس او عاطفه نه څلور ټکي چې دي دا ډېر ضروري دي اړین دي ورته. او که په ساده ټکو کې ووایي چې شعر کې ښه پیغام ورسوي چې د تفکر برخه یې ده، او ښه تشبیحات او استعارې وکړي نه یې دغه شیان ولري چې دغه تخیل برخه ده، او احساس د عاطفي برخه پوره کوي. مثلا یو څه احساس له هغې په مقابل کې د غبرګون وخود، هغه غبرګون یې په خپل الفاظو کې راوړ، مناسبو کلماتو کې راوړ، او ښه واضح کړو خلکو ته یې ورسول، او خلکو ورباندې پوه شول، او داسې تشبیحات استعارات یې د دغې غبرګون دپاره انتخاب کړل چې هغه تقریبا نسبتا نوي وي او خلک ورباندې په اسانۍ پوهېدلی شي. بس نو د شعر دپاره دا شیان ضروري دي چې ښه پیغام خلکو ته ولري، په ښو الفاظو کې وړاندې کړی شي، د تخیل برخه تشبیه او اشعار او کنایه دا شیان ښه زوروري ښه سمبول ولري، بس دا د شعر دپاره اړین ټکي دي.
ډېره مننه تاسو نه. د یو بل اورېدونکي سوال ته تاسو غوږ ونیسئ. کوم ځای نه ټلیفون کړی دی، څوک دی او څه وایي؟ مهرباني وکړئ، د آشنا راډیو ده، څوک یې وروره؟ آشنا راډیو ده، مهرباني وکړئ غواړو ستاسو خبرې واورو. غږ مصفانه اوریدل کیږي، یا مو موقعیت بدل کړئ او یا دا چې بیرته زنګ ووهئ. خبره مو ناوړه.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو خادم صاحب او تاسو وګران ملمه شاعر ته په شمول وټول اوریدونکو ته سلامونه ډالې کوم. زه نور محمد پټان خیل د خیبر پښتونخوا د کوهات همغو سستا سره په لین کې يم.
ښه، ستړی مشه پټان خیل صاحب. ملمه نس سوال لري؟
خیر خیر سه مهرباني. په ملمانه صدا سوال خو نور نه لرو، بس خدغه دغه جن کو چې د مرته د وطن په اړه، د غرونو د سندونو د رودونو په اړه یو څه شعر یا غزل یا نظم راته ووایي. او یو خورجانی دغه پښتنه ساسه لرن چې جانی صاحب او مزور یار صاحب چې کوم وو دا شاعران وو زموږ سره ورکړل، مخکې به مو شعرونه اورېدل، مرته ډېر خوند راکاوي، او موږ په ډېره مینه او محبت سره د دې شعرونه په دماغو کې زخ کړي وو، ډېر مزه یې کوله. د هغه وسیل څه غږ نشته، نو که تاسو یو وخت میلمستیا ورکړي نو موږ به ډېر خوشحاله شو. مازور یار صاحب ته او د وخت راکولو یو جهان مننه.
تشکر ستاسو نه. کور دې بدن وروره، موږ به کوشش وکړو، موږ به دوی ته بلنه ورکړو. که دوی زموږ بلنه ومنله، پروګرام کې به د خیره تاسو واورئ او بیا به ورسره وغږېږئ. ستاسو د کور ودانی په مخه ده. ښه، حیدر خیر صاحب، تاسو ته خو یو فرمایش وکړه کنه؟
او بله، زما خور یو لن غوندې زمو ورته واورم. آزاد شعر ده،
آزاد شعر.
لمر او آزاد شعر ده، لمر نوم لري، عنوان لمر ده. یو څه وختونه به د دې پسې په راشي. وایي: لمر ولاړ په درمنډه کې، تو مټه د غوبل ده، هر څپېره ترې تویږي، هر غویان د سپینو ستورو، د دې ستورو د غویانو له قدم قدم قدمه مسامونه مسامونه پیدا کېږي. پرلی راشي غنم شنه شي، پرلی راشي غنم شنه شي، لی راشي غنم وشي، منه راشي جوار شنه شي، ژمی راشي جوار وشي. لمر ولاړ په درمنډه کې، توا مټه د غوبل ده، هر څپېره ترې تویږي، پټ غویان د سپینو ستورو وخت تتی تتی خپرېږي، د دې ستورو د غویانو له قدم قدمه زیږي. وخت په برخو برخو ویشي، څه غنم شي څه بلیندي شي، څه یې بس او څه خستي شي.
ډېر تشکر کوم، ودان خیر وسې. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د شاعر او لیکوال ساده حیدر خیل نه که هر سوال لري، مونږ د خبرونه تقریبا 15 دقیقې پاتې دي. کولای شي چې پروګرام ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه وکړئ. درخل سیب دومره یادونه وکم چې د فیسبوک په پانه کې کمزې کې چې مونږ اعلان کړو چې نن مونږ تاسو سره غږیږو، زخت ډیرو اوریدونکو لوستونکو دلته سلامونه ویلې دي تاسو ته چې د ټولو نومونو اخیستل به ډیر مشکل وي، مګر زیاتره پښتنې چې دوی کړې دي د هغه پښتنې وي چې تاسو تر اوسه پورې وغږېدې ټولو ته مو ځواب ویلی دی، نو په هغې خاطر باندې زه دا غوره ګڼم چې د دوی پښتنې به مطرح کوم، نه ځکه چې ټولې تکراري پښتنې دي. خو خبره دا ده چې د ستاسو د نثر کومه نمونه کوي چې وی وایي اورېدونکو ته، نو زه فکر کوم ټولې پښتنې به بیا حل شوي وي، ټولو ته به د ځواب ویلی وي.
سمه ده، زه به خدم خوست
نصر. تاسو مقاله مزامین لیکئ، نقدونه لیکئ، چې تاسو ویلې نقد او بخې نصر هم لري، نصر یعنی هم نصری نمونه هم لري، چې شمو لیکلې دي، ترجمه مې کړې دي، سیړنې مې کړې دي، نوم یې اخیستی شي، مشهور هغه مو چې وي، کتاب مو چې وي.
بله، لومړی خو د فیسبوک ملګرو ته ټولو ته سلامونه وایم، نیکې هیلې او احترامات ورته وړاندې کوم. د دې وخت چې ټول روغ او جوړ وي، لکه څنګه چې تاسو وویل، د دې پوښتنې د ټولو فکروي غوندې وي. نو راځم تاسو پوښتنې ته. د نثر په برخه کې تر اوسه پورې زما کتاب چاپ شوی نه دی، خو کتاب ته چاپ مواد لرم. یو وخت مې د رحمان بابا په شعر او شاعرۍ کې بعض برخې راوتې ډالته، هڅه مې وکړله چې د ده په شعر کې تصوفي اصطلاحات سمبلونه هغه راواخلم، په شعر کې وڅېړم، په نثر کې ملګرو ته ټولنې ته وړاندې کړم. هغه لیکنې بیا مسلسلې راتلې، سلسلهوارې په ویبپاڼو کې، انټرنیټ کې خپرېدلې، او ملګرو خوښې کړلې، او ملګرو ډېر دقدم راکړلو. هغې عنوانونه یو څه داسې دي چې رحمان بابا او ساقي، رحمان بابا او زلفې، رحمان بابا او نفس، رحمان بابا او زاهد، او داسې یو څو عنوانه نور هم لري. د دې په څنګ کې بعضې طنزي لیکنې هم کوم، طنزونه وړه او لوی طنزونه هم راسره دي، هغه مې هم لیکلي دي. ادبي ټوټو ته ورته لیکنې هم کوم، مثلا دغه وا هغه ده ادبي ټوټه ده باغوان او باران، تاسو اجازه وي نو دا به لنډه غونډې ده، په نیمه صفحه ده به وړاندې کوم.
ښه، مهرباني، لنډې وایي. صحیح ده. ښه،
باغوان او باران، د ډول ډول ګلونو په یوه بڼ کې د څو ګلاب تر څنګ سړی ولاړ و، یوه جنۍ راغله، ګل یې بوی کړو، د سکل کې راوړي اوبه یې د ګل پښو ته ورته پرې اوستانه شو. زه حیران شوم چې د ګل تر څنګ ولاړ انسان ته یې تر ګل هم ټیټ وکتل، نه یې سلام کلام وکړ او نه یې اوبه ورکړې. زه په همدې فکر کې وم چې یوه بله جنۍ راغله، ګل یې له ګل بوټي وشکولو او ورسره راغلي ځوان ته یې پسې لاس ورکړ. زه بیا هم حیران شوم چې ولې د انسانینو اظهار د بوټو محتاج دي. په همدې فکرونو کې مې ورو ورو قدم ووهلو چې له دې بڼه یوه بل بڼ ته ورسېدم. د دغه باغ او بڼ باغوان یو ځوان سړی و چې نه یې د اوبو سکلونه لرل او نه کومه بله د خرابولو وسیله، مګر د باغ او بڼ سیلانان یې بې سلامه کلامه او بې مینې نه پرېښودل. په زړه کې مې راغله چې دغه باغوان به ونې بوټي د څه او څه ډول خړوبه وي. خو لا مې څه ویلي نه وو چې باغوان موسک شو او ویې ویل، هر وخت چې زما ونې بوټي تږي شي نو سملاسي باران ووریږي.
ډیر تشکر، مننه. نو تاسو مخکې د رحمان بابا د اشعارو په اړه خبرې وکړې چې ځینې عنوانونه دي، رحمان بابا او ساقي، کېدای شي یو نمونه لنډ نمونه د دیوې بیا یو اوریدونکو سره وغږی، مثلا رحمان بابا.
بالکل،
اوکے.
او دې نمونه به زه دغه د اخلاصم کړل، یو نمونه به ترې وایي.
ښه،
چې دا اوریدونکو واوري. رحمان بابا ساقي او تکه تکه تکه، یعنی تکه تکه به دې معنی چې دلته نور اصطلاحات هم شته. دغه بدل کېږي د رحمان بابا په شاعرۍ کې ډېرې داسې ژورې تصوفي خبرې، اصطلاحات او سمبلي کلمې شته چې تر اوسه چا په تشریحي ډول نه دي راخوړلي، او که چا خوړلي هم وي خو زما له مخه نه دي تېرې شوي. نو ما ته ځان اړ وګرځېد چې لږ پرې وګړېږم. د بابا په دیوان کې د سمبلي او اصطلاحي کلمو له جملې مایخانه، ساقي، جام، پیاله، پیمانه، صراحي، مای، بادا، شراب، رباب، چنگ او مطرب ده، چې دغه کلمې په ځینو ځایونو کې اصلي معنا ځانو ته په ورته ډول هم کارولي، خو د اصطلاحي او سمبلي په بڼو کارونه یې زیات ده. لومړی به همدا بڼه راواخلو. شعر دی وایي: د ساقي له لاسه هسې پیاله نوش کړه، د ساقي له لاسه هسې پیاله نوش کړه، چې د غوڅ د زړه خیره دې ریا
تفسیر سره ورکون دي توای دا کلمه زموږ په شاعرۍ کې لپاره راځي دا چې په خوانایو تر ډیره په سمبولیکا او ځینو وسنایو په اصلي معنا هم کارولې دا پرتنا شعر بالکل تصوفي شعر دی. تصوف له رازونو او رمزونو ډک علمي عمل دی. تصوف کې چې د اعلی تعالی د معرفت کوم راز او پوهه ترلاسه کیږي په تاریخ توګه یې بیان یا ذکر نه شونی دی. همدا وجه ده چې د صوفیانو په خبرو کې رمز او توریا وي او اکثره خلک د دې په مکالمو په اسانۍ سره نشي پېژندلای. بیا چې موضوع شعر ته هم لاړ شي نو خبره لا پسې رمزي او رزي شي. په بیان کې تشبیه، استعاره، کنایه، سمبول، مثال او نقطه نقطه د اثر تر څنګ د موضوع په اړه د رښتینوالي ثبوت هم پیدا کولای شي.
ډېر تشکر.
د پیر یا مرشد سمبول
مننه.
د دې کې شی د لومړی نیم بای نو ان شاء الله به دین کې به پیښې وي.
بله ډېر تشکر کافی ده. او تاسو ویلې چې تنظونه هم وایي. زه غواړم د اوریدونکو سوال وروړم چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د آشنا رادیو ده ستړی مشي څوک یې وروره د آشنا رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
تاسو جان شما
بخیر.
شما جوړ بخیر هستین.
زنده باشین برادر. از تخار هستین؟ از کجا هستین؟
بلی اقاری عبدالاحد از ولایت تخار ولسوالی اشکمش تماس گرفتیم.
سوال دارین نی؟ بفرمایید.
یک سلام خاص خدمت برادر گرامی ما او نور چشم ما شاعر محترم و قدر گرامی سلام های مرا بپذیرن. او دوم از شاعر محترم سوال دارم. یک سوال حیات در از یادم نرا و فراموش نشه. یک سلام خدمت شما زیبا جان.
خواهش میکنم.
خدمت کردین.
وعلیکم سلام.
او یک جناب محترم شاعر یک سوال داشتیم که این بزرگوار به زبان دری آشنا هست یا نه؟ زبان دری هم زبان ملی است، زبان خود ما شماست.
بله.
او شعر با این زبان دری هم می سراین. اگر شعر زبان دری در دسترس داشته باشن یک دانه بسیار خوب زمزمه بکنن. یعنی که خودتان به زبان دری باید خودتان به زبانی اگر اونو ندارن شما به زبانی داری باید با ما یک شعر بسراین که ما امروز از زبان شما بشتیم.
خب من کوشش میکنم براتان بخونم ولی امروز ما کدام شعر اینجا امروی خود ناوردیم که شعر دری باشه براتان بخونم ولی کوشش من میکنم براتان میخونم در یک پروگرام و براتان میگم که خواندم میتونم. کوشش میکنم.
سلامت
زنده باشید. ما مقه که پشتو رو دوست دارم، برابرش دری رو دوست دارم و ما بسیار افتخار میکنم که میتونم صحبت کنم و میتونم یعنی در جمله کسایی نیستم که میگن یک زبان میفهمم. تشکر از شما. ای در خیل سبسدی ویلی؟ کم شعر لری پا دری که دی ویلی؟
نو
اول خود ده خبرو بکره چه پا دری غگیده امشه کنه. نو تو خدای اطمینان ورته ورکړه چې دری کې غږېده په فارسي غږېده شي که نه شي غږېده. دا خو ښه خبره ده چې څومره ژبو باندې سړی پوهېږي خو دا خو کمال دی. ښه
نو دری زموږ وکیان چې د هېواد ملي ژبه ده.
بله.
زه اکثره وخت په دې عقیده یم، په دې نظر یم چې ژبه زده کول زموږ خپله وړتیا ده، خپل استعداد مو دی چې موږ ته لویې معنوي ګټې رسوي. یو زه وایي مولوي صاحب وایي دښنو از نه چون حکایت می کند، دښنو از نه چون حکایت می کند، از دیده ها شکایت می کند. نو د دری شعر می لوستلی ده، د دری شعر لولم. دوه کاله می در معلمین کې دری ادبیات لوستی دي. خو چون د ژبې سره له نږدې نه پاتې شوی نه یم، ممکن زبانی یو څه ستونزه پکې ولرم، خو کتابي تدریس هم پکې کوم. د څلورم نه تر نهم ټولګي پورې د واټیا کې لیدر ملمین نه فارغ شوی یم. تر اوسه پورې تدریس کوم په مکتب کې، ښوونځي کې. نو د ورور نه مننه چې ده دا ډول پوښتنه وکړله. او موږ د دري سره هېڅ ډول نه تعصب لرو او نه بل څوک پرېږدو چې د دري سره تعصب وکړي. نو هیله ده چې ځواب به یې موندلی وي که نه شوی وي.
خو تاسې ورته فقط یو شعر وویلې، یو بند، او خپله په فارسي ونه غږېدې چې هغه بیخي اطمینان حاصل شي چې ته په فارسي غږېدی هم شي. په هر صورت وروره قاري صاحب تاسې ته قاري صاحب ته زه اطمینان ورکوم چې یادرخیل صاحب هغه ته خپله وویلې چې په فارسي پوهېږي. نو د خبره په دې ښه ده چې د شاعران رښتیا هم که په دوه ژبو یا درې ژبو کې شعرونه وایي ده خو ښه خبره ده. خو هر شاعر به خپل هغه توان ته ګوري او خپل هغه لیاقت او استعداد ته به ګوري. او هر څوک په خیال مې کوشش کوي چې په هر شي کې ډېر ښه پوهېږي همغه لاره نیسي، په همغې لاره ځي. کوشش کوي چې ښه ښکاره شي، ښه شی ووایي، با معنا یې، با مفهوم یې، او سکتګي پکې نه وي. او ټول خوخ کې نو د کم پیدا کیږي چې د شاعران وی چې هغه په دواړو یا درې ژبو کې یو برابر هغه خشیرونه وای دا بلګه مشکل وی په خیال می خو د دوی دغه خبره شاعران تشویقوي د دې ملک خلک تشویقوي چې خپل ژبې زده کړي په خپل ژبو باندې وغږیږي لیکنې وکړي او شعرونه وایي زه د دې قدر کوم چې دا پیشنهاد وکړم bale no kasase kasase bale mera bani
zamun de to dawlati sector ya dawlat la khaj kum muqarrarat bi de yow kas de istikhdam de para pagay kum da sharaib bi je yow kas po padwar me le zaba band khab tafalut lari da kha khabar da de tashna sare mun hamagi mani
ډیر تشکر تاسو نه نو ساسه د کور ودانی چې پروګرام تر هغه پروګرام کې برخه واخیستله موافقت غوړو کامیابی غوړو د نور شاعرانو نه ځوانانو نه هم غوړو کاله قمندی لري پروګرام ته د ټلیفون کې او موږ په نوبت دی راولو ورسره به وغږی کو بیا هم ساسه شپه په خیر مخ ته دی ګلونه خوله پامن دا شنا رادیو قدرمن اوریدونکو دا پروګرام هم دلته ختميږي ساسه شپه په خیر زبم رخصت شم کور مو ودان ایدر خلصه په مخمخه